کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا خبر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیم بجې کېږي په مکرې د خبرونو لندسته
د افغانستان جمهور رئیس د لوی اختر د راغسیدو په مناسبت افغانستان او د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ویلې ده د مصر جمهور رئیس سلطنه بنجان او فکری دی په ماسکو کې یو نوې ستر مسجد پرانستل شوی دی جان کیری وایي چې په سوریه کې د روسیې اعمال د داعش په خلاف ائتلاف په مقابل کې د مقابلې خطر را پیدا کوي
نن پنځشنبه ده د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې دوهمه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 24مه کېږي درنو اوریدونکو د لوی اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت شافیه سردار او د امریکا ژغ آشنا رادیو ټول همکاران تاسو ته مبارکي وایي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورټ هم واوري چې افغانستان سږ کال د نوو پاسپورټونو ویشل پیل کړل او یو مرکه د پښتنو د نړیوالې کلتوري ورځې په مناسبت د نصرالله خان زیر سره لرو اوس به پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي
جمهور رئیس اشرف غنی د لوی اختر د رارسیدو لپاره په خپل پیغام کې ویل دي چې د لوی اختر د رارسیدو په مناسبت د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم دغه بختور اختر چې په بیت الله شریف کې د حج د مراسمو له ادا کولو سره په یو وخت دی مسلمانانو ته د ایثار وحدت او اخوت عالی پیغامونه لري هیله ده چې د دغو مبارک ورځو په برکت د حج په مراسمو کې د بیلو بیلو ژبو قومونو رنګونو او مذهبونو د مسلمانانو له واحد صف څخه الهام واخلو او د مسلمانانو ترمنځ او په تیره بیا په خپل هیواد کې د سولې او اتفاق شاهدان واوسو د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی پرون د چهارشنبه په ورځ سلطنه بنجان عفو کړی دی چې د الجزیرې د تلویزیون دوه ژورنالیستان چې د غلطو خبرونو د جوړولو په تور نیول سوي وو هم پکې شامل وو یوه ژورنالیست باهر محمد چې اصلا مصری دی وویل چې ټولې ستونزې ختمې سوې او موږ اوس د عادي خلکو په شان ژوند کولای سو زه خپل کور ته تللی سم او د ژوند څخه خوند اخیستلی سم کاناډایي ژورنالیست محمد فهمي وویل چې دی خوشحاله دی او هوډ کوي چې په مصر کې به د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره سخت کار کوي دغه دوه ژورنالیستان د اګست په میاشت کې په دې تور په درو کالو بند محکوم شوي وو چې د اخوان المسلمین د ګوند په ګټه غلط خبرونه خپرول د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د نوي ستر مسجد د پرانستلو د مراسمو مشري وکړه په دې مراسمو کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د فلسطین مشر محمود عباس او د چچنیا او تاتارستان مشرانو هم ګډون کړی وو په دغه نوي مسجد کې چې د پخواني کوچني مسجد پر ځای باندې جوړ شوی څه د پاسه لس زره کسان د لمانځه لپاره ځایېدلی سي مګر هغه تر اوسه لا په ماسکو کې یو د شپږو مسجدونو څخه دی پخوانی کوچنی مسجد سل کال پخوا جوړ شوی وو او په 2011 کال کې ونړید نوی لوی مسجد یو غټه طلایي ګنبده او دوه اته او یا متر جګ منارونه لري دا اوس په ماسکو کې تقریبا 2 میلیون تنه مسلمانان ژوند کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سوریه کې د روسیې اعمال د ائتلاف سره چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف جنګیږي د مقابلې د خطر را پیدا کېدل بللې دي په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې امریکا د روسیې د دریځ طرفدار ده د ایټالیې د لا ستمپا ورځپاڼې پرون د چهارشنبه په ورځ د ښاغلي کیری له قوله لیکلي دي چې د ماسکو له خوا د بشار اسد د حکومت د طرفداري له کبله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته د امریکا اندېښنه څرګنده کړې ده پاپ فرانسیس پرون په واشنگتن کې د کاتولیکانو د مذهبي غونډې مشري وکړه په امریکا کې دغه د هغه لومړۍ مذهبي غونډه وه نور تفصیل به د شافعي سردار څخه واورو
پرون ماپشن پاپ فرانسیس د امریکا د کاتولیک پوهنتون انګړ ته ورسید او د لومړي ځل لپاره یې د امریکا په متحده ایالاتو کې مذهبي مراسم ترسره کړل. کله چې پاپ د مراسمو ځای ته چې د کاتولیکانو د کلیسا باسلیکا د باندې وو د کلیسا زنګونه ژغېدل او په زرګونو کسانو خوشحالي کوله. تمه کېدله چې په دغو مذهبي مراسمو کې به شاوخوا 15,000 کسانو شرکت کړی وي. یوازې د کالیفورنیا څخه 2,000 هسپانیول اصله امریکایانو ټکټونه اخیستي وه. پرون سهار مهال ته جمهور رئیس اوباما او پاپ فرانسیس په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې. د خبرو په مهال په سپینه ماڼۍ کې 1500 میلمانه موجود وه او څو ځلې داسې سول چې د ډیرو چکچکو له امله د دغو دوو مشرانو ویناوې د ځنډ سره مخامخ سوې. د پنجشنبې په ورځ به پاپ فرانسیس د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. هغه به د نړۍ د کاتولیکانو لومړی پاپ وي چې کانګرس ته وینا کوي.
او دا هم نور خبرونه. د بوئنګ الوتکو کمپنۍ اعلان وکړ چې چینایي کمپنیو موافقه کړې چې 300 جیټ بوئنګ الوتکې به رانیسي. د دغو الوتکو ټوله بیه به تقریبا 15 میلیارد ډالر وي. د دغه بې ساري فرمایش اعلان په داسې حال کې وسو چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د واشنگټن سټیټ د سیاتل په شمال کې د ایوریت په فابریکه کې د بوئنګ د شرکت تقریبا 600 کارګرانو ته وینا وکړه. په دې معامله کې چې مخکې لا د چین د سینهوا د خبري اجانس لخوا راپورټ ورکړل سوی وو، د امریکا د دغې سترې کمپنۍ څخه غوښتل سوی دي چې په چین کې یوه فابریکه هم جوړه کړي. او د اروپایي اتحاد مشرانو پرون د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې په یوه بیړنۍ غونډه کې چې په اروپا کې د مهاجرینو د بحران په اړه جوړه کړې وه، د سیمې د سرحدونو د ټینګولو او ترکیې او نورو هیوادونو ته چې د سوریې د مهاجرینو د جنجالونو سره مخامخ دي د نوو مرستو پیشنهادونه کړي دي. دا او د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان 9 او 10 دقیقې دي. په مکړی د خبرونه رپورت ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی وایي چې افغان حکومتونو هیڅکله د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې چې د همدې عمله د دغې کرښې په اوږدو کې د مشتو قومونو ترمنځ تګ راتګ دوام لري. خبریال اکرام شینواری په دې باره کې رپورټ راستولی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی وایي چې افغان حکومتونو هیڅکله د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې چې د همدې عمله د دغې کرښې په اوږدو کې د مشتو قومونو ترمنځ تګ راتګ دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی د چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت مخالف وسله وال سره په جګړه کې د وژل شوو افغان پولیسو افسرانو د کورنیو د غړو سره په کتنه کې وویل چې افغانستان تل د خپلو امنیتي ځواکونو د وړتیا او ظرفیت ته په کتنې پاکستان سره د خپل سرحد په اوږدو کې د ورانکارو او تروریستانو مخه نیولې ده.
مرز نامنهاد دیورند هیچگاه از طرف دولت‌های افغانستان به رسمیت شناخته نشده.
جنرال علومی ویل در دیورند تش په نوم سرحد هیڅ کله د افغانستان دولتونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. یو تش په نوم کرخه ده چې توانیدلی د افغانستان او په اصطلاح د قومونو ترمنځ چې هلته موجود دي یو سرحد رامنځته کړي. د کورنۍ چارو وزیر ویل چې افغانستان د خپل سرحد په کنټرول کولو توانیدلی دی، خو هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږد سرحد ته په کتنې وویل چې د اوږدې مودې راهیسې دغې کرښې په اوږدو کې دواړو خواو ته مشتو قومونو یو بل سره تګ راتګ امکان درلود او د کلونو راهیسې تعامل هم همدا و چې د کرښې دواړو خواو ته د قومونو ترمنځ تګ راتګ مخه ونه نیول شي. جنرال علومی ویل چې دا په دې معنا نه دي چې افغانستان د سرحد دغې خوا څخه سرحد دې خوا ته د تورستان او ورانکارو په خلاف اقدام ونه کړي. هغه ویل چې که چیرې ورانکاري دې خوا ته راشي، افغانستان به په هماغه موقع هغوی له منځه یوسي. خو پاکستان په وار وار ویلي چې د ډیورنډ کرښې مسله اصلا وجود نه لري او دا کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی. جنرال علومی دا سرګندونې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د سرګندونو په ځواب کې وکړي. د چیرې جمعې په ورځ د پېښور ښار سره نږدې یو شمېر وسلوالو د پاکستان هوایي ځواکونو په مرکز برید وکړ چې په ترڅ کې د وسلوالو برید کوونکو په ګډون 200 وژل شول. قسم پاکستاني طالبانو ویلي چې د جمعې د ورځې برید دوی کړی، خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان د پوځ ادعا بیا تکرار کړه، ویلي دي چې دا برید په افغانستان کې طرح شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې په باب هم وویل چې هغه 2 وړاندې په پاکستان کې مړ شوی دی. جنرال علومي ویل چې پاکستاني چارواکي د طالبانو په مشرتابه باندې د کنټرول ترلاسه کولو لپاره طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې د خبر وروسته د طالبانو د وشل شوو ډلو ترمنځ د جوړجاړي په حساب بوختي.
نه تنها که گفتم مراکز و رهبرایش در اونجا بود، امروز تقسیم قدرت در بین رهبرا.
جنرال ولیمی ویل نه یوازې دا چې ومی ویل چې مرکزونه او مشران هلته وو، نن د رهبرانو ترمنځ د واک ویش هم ګورو چې زمونږ او ساسو د ګاونډي هیواد چارواکو له خوا ترسره کیږي. تر څوک د واک په ګدۍ کې نه وي او څوک له واک لري کی، خو د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور په خپل لیکو کې د درس په باب ریپورټونه د بهرنیانو تبلیغات بللي او په هغه طالب مشرانو چې د مشرتابه د ټاکلو په سر د ده سره اختلاف لري د همکارۍ غږ کړی دی. د طالبانو نوی مشر د لوی اختر په مناسبت په یو بیان کې ویلي دا چې اشغال په وړاندې زموږ 14 جهاد بریالیتوب ته نږدې شوی او دښمن په هر ډګر کې ماتې خوړلې، وساسه کوي چې د تبلیغاتي حربونه په استفادې د مجاهدینو ترمنځ د بې اتفاقۍ او بې باورۍ په زار رامنځته کړي. د مجاهدینو په واحد سب کې د نشاب بې بنیاد افواهات په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خبروي. ټول ملت او مجاهدین باید د دښمن دغه ډول دسیسو او پلانونو ته پوره متوجه وي. په خاص ډول هغه ملګري چې ګیلې لري په هغوی باندې غږ کوم چې د دښمن د تبلیغاتي او نورو شیطاني دسیسو مخه دې ونیسي. د طالبانو مشر په دغه بیان کې همداشان په خپلو وسوالو باندې غږ کړی چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو په برخه کې دي ډېره پاملرنه وکړي او هم دې د بندیانو سره اسلامي چلند نه کار واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. افغانستان سش کال د نوي پاسپورتونو ویش پیل کړ. په دې حق لپاره کړی د رپورت په کابل کې هر ورځ سلګونه خلک د پاسپورت د دفتر مخې ته ولاړ وي. اکثره دغه کسان پاسپورت د دې لپاره اخلي چې خارج ته ولاړ شي. دوی وایي چې بیروزګاری، ناامنی او نامعلومه راتلونکي هغه څه دي چې دوی د هیواد پرېښېدو ته اړ کوي. رضوان چې د دایکنډي ولایت اوسیدونکی دی داسې وایي:
په خاطر کې کاروبار نشته منطقه ما، مثلا د یو کشور ما میخوایم بریم دوباره،
زموږ په سیمه کې کاروبار نشته، دا پاسپورت اخلم او کومې خوا ته ځم او غواړم چې کورنۍ ته مې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم. د غزنی ولایت اوسیدونکی محمد امان بیا شکایت لري چې د پاسپورت په ویش کې د عدالت څخه کار نه اخیستل کیږي.
کار از دود خلاص نمیشه، جنجال مردم علافه.
دوی وایي د خلکو کارونه ژر نه خلاصیږي. تاسو دلته مېرمنې هم وینئ چې زیات په تکلیف کې دي. د افغانستان د پاسپورت ادارې رئیس جنرال سید عمر صبور وایي په تیر یو نیم کال کې 600,000 خلکو الکترونیکی پاسپورتونه اخیستي دي. هغه وایي چې همدا اوس شاوخوا 50,000 کسانو د پاسپورت اخیستلو لپاره عریضه ورکړې دي، خو دوی توان نه لري چې دومره زیات پاسپورتونه چاپ او خلکو ته ورکړي. جنرال سی صبر وایي چې هر ورځ هغوی ته د الکترونیکی پاسپورت اخیستلو لپاره د 8,000 څخه نیولې تر 10,000 پورې عریضه راځي.
ما 40 د کار داریم چې یو نفر انتظار وکشه او بعد از 40 روز
یو نفر پای چې 40 ورځې انتظار وباسي چې نوبت یې راسي. بیا موږ کولای شو چې یوازې په 2 ورځو کې د هغوی پاسپورت تیار کړو. که زموږ د دسکام لاټړ ونسي او تقویہ نسي، زه فکر کوم چې زموږ اداره به نورې ستونزې هم پیدا کړي. د پاسپورت دفتر کارکونکي په 2 شیفتونو کې کار کوي، خو بیا هم نسي کولای چې د ټولو خلکو ضرورتونه ورپوره کړي. دوی وایي چې د خلکو ګڼګونه یې ژوند سخت کړی دی. هغه وایي
ناتو او ایالات متحده امریکا وعده سپردن که انشالله بعد از اید
ناتو او امریکا را سرجمنه کرده چه دا اختر څخه وروسته بعد زنی ماشینونه مشته دا جرمنی څخه راوړي. دا دوغو ماشینونو پر اتاک سره با موږ وکړای سو چه پا یوه ورځ که لش تر لره 4,000 پاسپورتونه چاپ او توزیع کړو. درې کاله کېږي چې په افغانستان کې د الکترونیکی پاسپورټونو ویش پیل سوی دی. په دې پاسپورټونو کې شخصي معلومات د بایومیټریک د سیستم له لارې ثبتېږي چې د جیلکاری مخه پکې تر ډېره حده نیول سوې ده. په افغانستان کې خلک تر څو چې مجبور نسي پاسپورټ نه اخلي، خو هغوی هیله لري چې په هیواد کې وضعیت ښه سي او نور دې ته اړ نسي چې په اوږدو لینونو کې د پاسپورټ اخیستو ته ودرېږي.
چې شونډې له خندانه ډکوي اختره بخته
وخت په واشنگتن کې د مخستان نه بجې دي او وڅلويشت دقیقې. ګران اوریدونکو، د لوی اختر د نیکې ورځې په را رسېدو مبارکي تاسو ټولو هیوادوالو ته وایو. هیله ده چې د لوی اختر نیکې ورځې په خوشحالۍ او آرامۍ سره تیر کړئ. د فرزانې ناز په اواز کې مو شایسته سندره واورېدله. اوس په مکړې رپورت. پرون د سپتمبر 28 نیټه د پښتنو د نړیوالې کلتوري ورځې په توګه ولمنځل سوه. په دغه ورځ د بلوچستان د صوبې د پښتنو په سیمو کې عامو خلکو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو فعالانو غونډې وکړې، اتڼونه یې وکړل او وطني کالي یې واغوستل. د دې ورځې په مناسبت مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي معاون او د صوبایي اسمبلۍ د غړي نصرالله خان زیري سره مرکه کړې ده.
د پښتونونو نړیوال کلتوري ورځ تاسو نن مول منځله پښتونخوا ملي او میګوند او داسې ادامه وسو چې دا ورځ په حکومتي کچه ول منځل سو. د دې ارتیا مولي ولې دلا چې دا ورځ به چې خاصه مشخصه نیټه ورته ټاکل سي او دا ورځ هر کال ول منځل سي.
ډیره مننه. دا شو چې په کوټه کې په 12م څخه بیا تر 14م سپتمبر درې ورځې یو نړیوال پښتو سیمینار وسو چې پاغه کې د لرو بر افغان ټول محققین، ادیبان، شاعران، د مختلفو ګوندونو مشران، د یورپ څخه، د امریکې، د کینیډا، د نورو ملکونو څخه ډېر لوړ رتبه محققین، ادیبان پاغه کې ګډون وکړي او هغه درې ورځې چې کوم سیمینار او سرغونډه و اغه پرې کو کړ چې په کار دی چې د پښتنو یو د کلتوري ورځوي د کلتور ورځوي لکه څنګه چې په نړیواله سطح په هر رنګ ورځوي د مور ورځوي د شوزو ورځوي د رنګ د بچانو ورځوي نو د رنګ د مختلفو قومونو ورځ دی چې هغه لوځي نو د نړیوال سیمینارم دا هڅه وکړه دا تکلې وکړي چې د پښتنو د کلتور ورځ وټاکي. نو هم هغه سیمینار هغه چې کوم غونډه و هغه د افریقه وکړه چې هر کال د 28 سپتمبر باندې په پټول نړۍ کې د پښتنو د کلتور ورځ منځل کیږي.
نو څنګه چې تاسو نوم ورکړ دی چې د پښتنو نړیواله کلتور ورځ، نو د پښتنو چې کوم مهم شهرونه دي لکه کابل، کندهار، پېښور او د غرس کراچي، د غرس زیوازي هغه مرکز کوټه ولي وو، خو باید تاسو زیاته همکاري کړی و، امژغي مسره کړی و، د کڅنګ شتا ول ډیر زیات خلک راغلی و د نورو اروپا او د نورو د کابل سره د کندهار سره، نو په کارو چې اغه هم دا پیغام ته وړي و نو البته هم داسې ورځي باید چې منځل سی وي.
دا شي دی چې د ورځ په 14م تاریخ د سپتمبر وټه کل سوا نو ډیر لند مدوا او دارنګ نن په کوټه کې وسپا په کراچي کې وسوا بیا د اختر موخه هم وا نور روان وختو کې به دغه ورځ په لوی پیمانه منځل کیږي په لرو بر افغان وطن کې چیرې چې پښتون میشتي کپ یورپ کې دی کپ نور هوادونو کې دی نو پر روان وختونو کې دا ورځ به د پښتون کلچر یا د کلچر د ورځ په توګه منځل کیږي. خلق به خبريږي هم نن چې په کوټه کې د لوی غونډه وسپه چې په دې کې د صوبې وزیر اعلی د ټول ګوندونو مشران، وزرا او د نورو چې کوم تنظیمونه دي، ادیبان دي، محققینو، شاعرانو هغه ګډون وکړي په کراچي کې وسوا نو دا ورځ به بیا پر روان وختو پر روان قانون کې په لوی پیمانه منځل کیږي.
او د دین ورسته ک اوس خو تاسو دا ورسته څنګه ومن منځله پدې کې حکومتي مرسته وا نو کداغه سبا ک تاسو په حکومت کې نه یاست نو دا ورسته بیا دغه جذبه او دغه جوش باندې منځي
او بالکل دا ورسته لکه څنګه چې موږ د مورنۍ ژبو ورځ منځو موږ د تیرو بيخي زیاتو کلونو سره په 28م تاریخ ته فروردي چې دا ورځ منځل کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ستا هم هغه ډیر په لوی پیمانه منځل کیږي نو دا ورځ به ان شاء الله چې د 28 سپتمبر دی کومش په حکومت کې یو کنه یو دا ورځ به خلک مانځي پښتونخوا ملي عوامي ګوند به مانځي نور ګوندونه به مانځي دا د یوازې د یوې پارټي ورځ نه ده دا ټول ملت ورځ ده په دې ورځ باندې خلک خپل دود او دستور خپل ثقافت خپل کلتور راژوندۍ کوي خپل انانات خپل شخوینه راژوندۍ کوي نو دا ورځ به د ټول ملت ورځ وي.
ډېر زیاته مننه.
ډېره مننه. ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ټولنډ خبرونه. جمهور رئیس غنی د لوی اختر در رسیدو لکبل په خپل پیغام کې ویلي د لوی اختر در رسیدو په مناسبت د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. دغه بختور اختر چې په بیت الله شریف کې د حج د مراسمو له ادا کولو سره په یو وخت دی مسلمانانو ته د ایثار، وحدت او اخوت عالی پیغامونه لري. هیله ده چې د دغو مبارکو ورځو په برکت د حج په مراسمو کې د بیلابیلو ژبو، قومونو، رنګونو او مذهبونو د مسلمانانو له واحد صف څخه الهام واخلو او د مسلمانانو ترمنځ په تیره بیا په خپل هیواد کې د سولې او اتفاق شاهدان ووسو. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون د چهارشنبه په ورځ سل تنه بندیان عفو کړي دي چې د الجزیرې د تلویزیون دوه ژورنالیستان چې د غلطو خبرونو د جوړولو په تور نیول سوي وه هم پکې شامل وه. یو ژورنالیست باهر محمد چې اصلا مصری دی ویل چې ټولې ستونزې ختمې سوې او موږ اوس د عادي خلکو په شان ژوند کولی سو. زه خپل کور ته تللی سم او د ژوند څخه خوند اخیستلی سم. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د نوي ستر مسجد د پرانیستلو د مراسمو مشري وکړه. په دې مراسمو کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان، د فلسطین مشر محمود عباس او د چچنیا او تاتارستان مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه نوي مسجد کې چې د پخواني کوچني مسجد پر ځای باندې جوړ شوی دی څه د پاسه 10,000 کسان د لمانځه دپاره ځایېدلی سي، مګر هغه تر اوسه لا په مسکو کې یو د شپږو مسجدونو څخه دی. پخوانی کوچنی مسجد 30 کاله پخوا جوړ شوی و او په 2018 کال کې ونړید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سوریه کې د روسیې د اعمال د ائتلاف سره چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف جنګیږي د مقابلې د خطر را پیدا کېدل بللی دی. په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې امریکا د روسیې د دریځ طرفدار ده. پاپ فرانسیس پرون په واشنگتن کې د کاتولیکانو د مذهبي غونډې مشري وکړله. د بوئنګ الوتکو کمپنۍ اعلان وکړ چې چینایي کمپنیو موافقه کړې چې 300 جټ بوئنګ الوتکې برانیسي. د دغو الوتکو ټوله بیه به تقریبا 15 میلیارد ډالر وي. د دغه بېساري فرمایش اعلان په داسې حال کې وسو چې د چین جمهور رئیس شي جن پینګ د واشنگتن سټیټ د سیاتل په شمال کې د یوریت په فابریکا کې د بوئنګ د شرکت تقریبا 400 کارګرانو ته وینا وکړه. او د اروپای اتحاد مشرانو پرون د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې په یو بیړنۍ غونډه کې چې په اروپا کې د مهاجرینو د بحران په اړه جوړه کړې وه د سیمې د سرحدونو د ټینګولو او ترکیې او نورو هیوادونو ته چې د سوریې د مهاجرینو د جنجالونو سره مخامخ دي د نوو مرستو پیشنهادونه کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو تاسو پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته ورو. په کابل کې بنان اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه نویش د تجارلس په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه درو دیش د تسوارلس په هرات جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي په هرات کې به د تودوخه لوړه درجه 28 او په جلال آباد کې به 15 دیش وي په غزنی کندوز کې به هم نن اسمان شین وي په خوست کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 28 په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 1 دیش په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 4 دیش د تشپارس او په فرا کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15 دیش چې شپارس اټکل شوی دی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب پای ته ورسېدل بیا مو هم لوی اختر مبارک سه زه شافیا سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتیږو او د لوی اختر نیکی ورځې مو په خوشحالۍ او ښه صحت غواړم درنو اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو ټول خبرونې د اختر په مناسبت کې نو تاسو کولی سئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ و خبرونې ته په 202-819-1114 باندې او یا په 0 او 0 0 0 0 0 باندې زنګ وهلی سئ کولی سئ چې خپل پیشنهادونه او انتقادونه د خبرونې د لارې زموږ سره مطرح کړئ زموږ د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په دوی کې محترمه نسرین محمود عزیزی او احمد صاحب حاضر دي چې خپل خبرونه به تاسو ته ووري تاسو زموږ سره اوسئ
رادیو آشنا